په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په پاکستان کې د لادرکه کسانو د خپلوانو سازمان وایي د هغه هیواد د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروستی رپورټ د باور وړ نه دی. په بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي، او د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل مرستیال وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې له استازو سره بحثونه وکړي. خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د لادرکه کسانو د خپلوانو سازمان وایي د هغه هیواد د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروستی رپورټ د باور وړ نه دی. د ډیفنس آف هیومن رائټس اینڈ پبلک سروس ٹرسٹ بنسټګری آمنه مسعود جنجوا نن په اسلام آباد کې مشال لړیو ته ویل چې د کمیشن پر رپورټ کې د لادرکه کسانو شمیرې کمې خول شوې دي. د نوموړې په خبره دا کمیشن بې اختیار دی او باید ختم شي.
135 کیسز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا
دا کمیشن دا جڑے دو په وخت یو سل 15 کسان لزر کو او اس تر لس درو زیات کسان ورک دي. دا کمیشن خپل حکم هم نشي عملی کولای، نو دا به خنوي چې داسې به ګټه کمیشن ختم شي او حکومت یې داسې اداره جوړو کې چې دا در کشو خلکو مندلو واک ولري
یا اس کی بنیاد رکھی جائے.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د پلټنو په اړه حکومتي کمیشن پرون په خپل تازه راپور کې وویل چې د ادارې ته تر اوسه له ټول هیواد نه د 10215 لادرک کسانو قضیې ورول شوې دي، چې ورڅخه د دې ادارې په خبره 8015 فیصله شوې دي. په پاکستان کې د ورکو کسانو خپلوان او بشري حقوقو فعالان د خلکو د لادرکۍ تور د هیواد پر استخباراتي ادارو لګوي، خو پوز او استخباراتي ادارې د تل د تور رد کړی دی. په بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پرون په کوټه کې د سویګې ادارې مرستیال مشر منیر احمد له کور دفتر ته پر لارو چې ناصرګند وسلوالو وویشت او په هسپتال کې سا ورکړه. د ادارې بیان صفدر مشال لوته وویل چې پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخو د بلوچستان په کلات کې انتظامی چارواکو د نوم نخولو په شرط مشال لوته ویلي چې هلته نن د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. بلخو د بلوچستان په کیچ ضلع کې یو انتظامی چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال لوته ویلي چې پرون هلته په یو بمی چاودنه او د ډزو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ژوبل دي. د درو واړو پیښو ذمواري تر دې د محکمې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د ورته حملو ذمواري اکثره بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې ده. د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي د عزم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ځنډوي. نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې خبري غونډې ته کړې ده. د ګوند ویلي ول چې د جولای پر 15 وه په ملکنډ کې د امن په نوم ولسي پاڅون کوي. حسین زیاته کړې چې د حکومت او پوځ لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته خپل پاڅون ملتوي کړی دی. مرکزي حکومت د جون پر 13 ویلي ول چې پوځ به د سخدریزی او ترهګرۍ پر ضد د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي. د عوامي نشتل ګوند په ګډون د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو د پریکړې مخالفت کړی، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې د عزم استحکام عملیات به د پخوانیو هغو په څیر پراخ نه بلکې هدفي وي او په ترڅ کې به د یوې سیمې خلک کډو کولو ته نه اړ کیږي. د پاکستان پوځ له 2002 زیږدیز کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. د عملیاتو او وسلو سره د نښتو له وجې لکونه خلک بې کوره شوي دي. که څه هم پوځ ویلي چې په او عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې ترهګري ختمه شوې نه ده. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل مرستیال وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقوقو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری ډیکارلو البته په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خفګان ښودلی دی. د دوحې د درېمې ناستې په رسمي غونډو کې طالبانو د پلاوي ګډون او د افغان مدني ټولنې استازي او د ښځو د حقوقو افغان فعالانو فعالانې ترې د باندې ساتل له نیوکو سره مخ شوي دي. د دوحې د درېمې ناستې رسمي غونډې چې د اتوار او ګل پروزه وشوې، طالبانو پلاوی د ملګرو ملتونو له استازو د بیلابیلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره پراخ بحثونه وکړل. د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان واکمنو طالبانو ته د دوحې په ناسته کې د ګډون پر بلنه خفګان ښودلی و، خو د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري مرستیال ډیکارلو په خپلو پرونیو خبرو کې ډاډ ورکړل چې طالبانو ته په زغرده ویلي چې د ښځو حقونو تامین کړي او د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار روزګار لګولي بندیزونه لرې کړي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي ول چې د نجونو تعلیم او روزګار د افغانستان داخلي مسله ده. او د هنګری وزیر اعظم ویکتور اربن نن کیف ته په یو اعلان شوی سفر کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. له 2002 زیږدیز کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، کیف ته د اربن دا لومړی سفر دی. د اربن او زلنسکی لیدنه یو ورځ وروسته لاغې شوی چې هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري ترلاسه کړه. کیف ته د اربن سفر ځکه هم د ارزښت وړ دی چې نوموړی په پرله پسې توګه د اوکراین لپاره د غربي هیوادونو د پوځي مرستې سخت ناکید پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم اربن یو لاغو غربي مشرانو څخه دی چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. د اربن او زلنسکی د جولای 2 خبرې څو ورځې وروسته لاغې شوی چې دواړو مشرانو په برکسل کې د اروپایي ټولنې په یوه غونډه کې سره ولیدل. د مشال ریډیو د خبرونو پای. نمشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستان کې د جبرئیل درکړو د پلټنو لپاره جوړ سرکاري کمیشن پرون په خپل رپورټ کې وویل چې د 2040 زیږدیز کال لپاره راځي چې په هغه وخت کې لزګونه نور کسان لا درک شوي دي. په پیښور کې بیا د بشري حقوقو یو فعال وایي دا کمیشن بې اختیار دی او خپل کار په سمه توګه نشي کولای.
داسې یو پټ لاسټچ او دومره طاقتور دی چې هغه په سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کیږي او په عدالت په کارروایي باندې هم هغه اثر انداز کیږي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارونو نخای د صوبې په 11 ضلعو کې خلکو ته تاوانونه واړوي. د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو وزیر پر خلکو غږ کوي چې د پشکال بارونو پر وخت له ډېر احتیاط څخه کار واخلي.
حکومت اطلاع وکړه غوزو ته ریکوست کوم چې تاسو د اواز یونه لکسیټ شي کوم ځای کې چې اوبر روانه. حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو حکومت موږ د انسان یو قیامت خو نشي پوره کول.
او د کراچۍ د بنارس سي اوسیدونکو وایي د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بلونو نه واځي دی، بلکې هلته میش ټول خلک پریشان کړي دي.
ټټنګ او ژلو وړي بجلی بند کی د ګرمۍ د لاسه دلته خلکو بند ګران دي. بل بیا د بلونو نه ټکولو او نشي ټکولو د هغه د لاسه بند ګران دي.
دله د مشال رادیو سره اوسئ. پرابشولنی رپورٹ ته پاکستان کې د جبرئیل درکیو د پلټنو لپاره جوړ سرکاري کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه نه پرون په ملک کې د لادرک کسانو په اړه تازه رپورٹ خپور کړی دی. په رپورٹ کې ویل شوی چې د 2040 کال لپیل تر اوسه په ټول ملک کې نور لزګونه کسان لادرک شوی دی. خو رپورٹ دا هم لیکلی چې تیر کال په اوږدو کې د ګڼ شمېر لادرک کسانو مسلې هواری شوی دی. بل پلو په زور د لادرک کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي د حکومتي کمیشن د شمېرې ردوي. د دوی په وینا د لادرک کسانو شمېر تر هغه بیخي زیات دی کوم چې د کمیشن په رپورٹ کې خول شوی دی. د دوی په وینا دا کمیشن په بې طرفه توګه د لادرک کسانو د مسلې پلټلو واک نه لري. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال راشد خټک مونږ ته پر دې موجود رپورٹ راکوي.
د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 190 کسان جبري لدرک شوي دي. دا رپورټ د جبري لدرکې د پلټنې لپاره جوړ شوی کمیشن د جولای په لومړی نیټه خپور کړو. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د جون تر 10 نیټې پورې په ملک کې د ټولو لدرک شوو کسانو شمیر 10215 اتیا وو. خو کمیشن په دوی کې د 6545 کسانو درک لګولی دی او 1555 کیسونه یې ختم کړي دي. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د کمیشن سره 2210 کیسونه پاتې دي او 1514 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. 1002 کسان د امنیتي ځواکونو په بند کې دي. 610 په زندانونو کې دي او د 210 کسانو مړی موندل شوي دي. دا کمیشن په کال 2011 کې د جبرئیل درک شوو کسانو د موندلو او د دوی په لدرک کولو کې ککړ کسانو په ګوته کولو لپاره جوړ شوی و. د کمیشن نه علاوه مختلفو حکومتونو د لدرک شوو کسانو د موندلو لپاره وخت په وخت کمیټیانې هم جوړې کړې دي. د جبرئیل درک شوو ستونزو په اړه په پارلیمان او عدالتونو کې خبرې هم کیږي. د حکومت نمایندګان په پارلیمان او عدالتونو کې وایي چې دا یو پیچلې مسله ده او شپه په شپه نشي حل کېدای. دوی ادعا کوي چې ډېر لدرک شوي کسان په خپله خوښه نورو هیوادونو ته تللي دي او یا د وسلوالو سره ملګري شوي دي او د ریاست په ضد جنګیږي. په اسلام آباد کې د لدرک شوو کسانو خپلو خپلوانو تنظیم ډیفنس اف هیومن رایټس اینډ پبلک سروس ټرسټ بنسټګر امن مسعود جنجو مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه راضي نه دي ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې نور خلک هم لدرک شوي دي.
135 केसेस से ये स्टार्ट हुआ था और आज केसेस समाप्त कर रहे हैं वो 10,000 से तजावुज कर चुकी है.
د کمیشن د جوړېدو په وخت یو سل پنځه درش کسان لزر کوو، خو اوس تر لسو زرو زیات کسان ورک دي. دا کمیشن خپل حکم هم نشي عملي کولی، نه یې څوک حکم مني. دې کمیشن سره د یو سل پنځه پنځوس داسې کسانو نمونه دي چې د خلکو په ورکولو کې ککړ دي، خو دې د یو کس خلاف هم مقدمه نه ده ثبت کړې. نو دا به ښه نه وي چې داسې د ګټې او بېواکه کمیشن ختم شي او حکومت یوه داسې اداره جوړ کړي چې د زرکشو خلکو موندلو واک ولري. د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ سمو د وړاندې د خلکو د لدرکه کېدو په اړه ویلي چې حکومت د ټولو خواو ترمنځ د اتفاق د لارې د دې ستونزې حل کولو لپاره هڅې کوي. دوی وویل چې پاکستان د تیرو څلورو لسیزو راهیسې په جنگ ځپلې سیمه کې د لومړی کرښې رول لوبولی دی، ځکه دغه رقم ستونزو سره مخ دی او په ګاونډیو هېوادونو کې ننګونو حالات نور هم کړکېچن کړي دي. په پېښور کې د لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوونکي یو مدني فعال آفتاب علي شاه په دې هکله مشال رډیو ته وویل.
دا یو اهم مسله ده چې حکومت یا کمسټبلشمنټ چې دی هغه په دې باندې صرف د هغې حده پورې خبره کوي چې په موږ باندې څوک سوال چوت نه کړي یا په موږ باندې سبا څوک اعتراض ونه کړي چې تاسو پرې کار کړی نه دی. نو دغه شانتې دا په وختن په دې باندې کار کېږي او ججان دي یا سیاسي خلک فرض که هغه پکې مخلص هم وي، یو داسې یو خفیه لاسي داسې یو پټ لاس شته چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کېږي او په عدالت په دغه په کاروای باندې هم هغه اثر انداز کېږي او کم کمیشن چې جوړ دی د هغې باندې هم اثر انداز کېږي.
د جبري له درکیو د پلټنو لپاره جوړ کمیشن د سپریم کورټ ته یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې کار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې چې پی ډی ایم ای ورته وایي هغې خبرداری ورکړې چې د پشکال بارانونه ښایي د صوبې په یوولس ضلعو کې خلکو ته تاوانونه واړوي. د ادارې پرون په خپل یو بیان کې وویل چې د هغو ضلعو ولس دی د سیلابونو په صورت کې د ځانونو او خپل کورونو د حفاظت لپاره اړین ګامونه پورته کړي. دا چې دا حساسې ضلع کمې دي او د تیزو بارانونو او سیلابونو په صورت کې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره بیا پی ډی ایم ای یا حکومت کمې تیاریانې نیولې دي. دا به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وو.
د قدرتي اپتونو د انتظام صوبای ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا یو لس ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړی دی. پدای کې بر او کوز چترال، سوات، ډیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګلا، بر او کوزدر، ټانګ او پیښور شامل دي. یاد اداره چې د پی ډی ایم ای په نوم هم نومیږي خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو له وجې خلک متاثره کېدای شي او بیا ناروغۍ هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتي بدلون ښکار دی. په دغه اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وای چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډیر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټر کې د چیرې پرکړه چې دا ډیر زیاته ده. نو دغه وجه نه دغه اوبه بر په غرونو باندې د غرونو زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او د سیلاب په شکل یې ښکته راشي نو اول دا زګونه چې دي د دغه نه دې ته زیان ورسي او دغه شان بیا ښکته پرتې علاقې چې دي پنجاب او سین اغه زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه لپاره ورسره واحد حل دار چې موږ ونی بوټي چې دي زیاتې ولګو کپرس کوم ونی بوټي ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه غړت بس شنبه په ورځ بشال لري تو ویل چې حکومت متاثر خلکو ته مرستې ورکول لپاره هدایت جاری کړي خو هم خلک دي هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
زه خپل عوام متافل کوم چې څومرم د اوبو په خوا کې لګ د شکل میاشتہ ډیر ټایم نه دی په شکل یو میاشتہ بس هیټ تدې شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دی نو هغه ځان سیټ ته کی الله دې کی چې رانه شي برس کو مخکې مګ اطلاع ورکړه حکومت اطلاع وکړه ټول ډی سیګانو اطلاع وکړه خو زه تا تاسو د دې میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لک سیټ شي کمزې کی چې اوبر روانې خپل حفاظت هم خپل پکار دی نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو کوم موږ د انسان یو قیمت خو نشو پوره کولای.
کال 2010 او بیا کال 2022 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړیول. سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جون میاشتې له نیمایي څخه ګرمي لا پسې زیاته شوې ده. د ملک د نورو سیمو په څیر د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې هم د تودوخې درجه لږ تر لږه 8 ته رسیدلې ده. هلته خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ هم دومره زیات شوی دی چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دا چې ولس د سخت ګرمۍ له اثراتو د ځان بچ ساتلو لپاره څه کولی شي، د مشال لډوی خبریال شبیر احمد جان پر دې موضوع له ډاکټرانو سره غږېدلې دي او په رپورټ کې د هغوی لارخونه ځای کړی دي.
د پاکستان د موسمیات محکمې تر مخه دا وخت د بلوچستان ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 8 ډیګري سینټي ګریډ او د خیبر پښتونخوا په ځینو علاقو کې تر 4 ډیګري سینټي ګریډ رسیدلې ده. طبي پوهان وایي هر وګړی باید د ګرمۍ او لمر نه ځانونه وساتي، په خصوصي توګه کم عمر ماشومان او د ډېر عمر مشران چې نه بهر وځي او نه ګرم خوراکونه وکړي، ځکه ګرمي سیوا ده او ډېر وخت راسه بارانونه هم نه دي شوي. بونیر ډګر اسپیټال کې ډاکټر امیر تاج خان مشال لیډو ته وایي
ګرمۍ موسم د ډېر زیات سخت حبس دی، ټمپریچر هم ډېر زیات هاي شوی دی، نو عوامو ته د مطلب دا پته یي چې یاره د دې سره لکه د حرارت نه سړی متاثره کېدی شي چې خدای مکه هغه د خپل ژوند نه هم لاس بیللی شي او بل هغه ته مختلف قسم مسلې چې د پالجه پورې د جټکې پورې دا هم راتلی شي. سړی ګرمای ډېر زیات شوی دی نو هغه په کار دا ده چې یخ ځای ته هغه لاړ شي او داسې 10-15 منټه پس اوبس بار بار او خدای مکر تیز حرارت نہ سو بے ہوشی نہ جتنا ہوئی نہ کم اس لیے رشی ہو چکم سٹ سرا یا ترخنو کے او یا گروئن ریجن پدے کے تغور کے خودی شی او باغبان یخ تلیا یا یخ کفڑا وا چولی شی ور سرا آغا یو ہوادار علاقے تے ٹرانسفر شی.
دا چکم دا سے احتیاطی گمن پور تکول پکار دی پ خصوصی تو گا خوراک سخا کی نو پی خور کے دا غذائیت ماہر فہد اللہ مشال لیڈو توائی باید دا سے خوراکو نہ وکڑی شی چپکے اوبوی او د دالونو او غوخو پزه میوه او سبزه وخوړل شي.
او بډی ریسکل پکار دي چې کوم د شوګری ډرینکس دی یا بوتل شول یا سافټ ډرینکس شول دا یا کیفین شول لکه چای وغیرہ، نو د دې کنزمپشن لک کمول پکار دي. دا سي قسمه فروټس او ویجیټیبلز غشتل پکار دي چې کوم کې او بو مقدار زیات دي، لکه اوس بادرنګ دی یا واټر میلنز دی یا خټکی شول چې موجود کې د بو کمی نه راځي. د ګرمه کې د غوخه شول دا پروټینز ولا خوراکونه د لک کمول پکار دي او د سره سره لکه داسې قسمه شیزونه هم اوایډ کول دي چې هغه زموږ جسم له نور ګرمایش ورکړي. لکه چې څنګه یو ګاډي کې سټارټول د پاره هغه کې هغه تیل سوځي او هغه کې هغه ګرمایش په جوړیږي، نو دغه زموږ د جسم مثال هم دی. ډیر څه ضروری کار نه وینو بهر نه دی وتل پکار.
نو وړ وای هر وګړی کزانه دی او کناری نه لوی دی او کوماشوم باید نره او پستی کپڑے چوي سر پټوي د مستو پيو لسه او کورونی شربتونه او د نیمبو د اوبو بیا به استعمال وکړي. د پاکستان د موسمیات محکمې اټکل تر مخه هم دې روانه ونه کې د خیبر پښتونخوا په غریزو او بالای سیمو کې بارانونه او تیز هواګان راتلی شي، خو زیاتره میدانی سیمو کې هم د غرنګ موسم د اوچ او د ګرم کېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. کراچۍ د پاکستان یو لاغو خارونو ده چې په جولای او اگست میاشت کې موسم د ملک تر ډیرو سیمو تود وي. هلته هم د جولای له پیل سره د حرارت درجه ډیره پورته شوې ده، خو د کراچۍ اوسیدونکي وایي د ګرمۍ له کبله ورپېښ مشکلات ځکه سیوا شوي دي چې حکومت ورته ورباندې د بجلی لوډ شیډنګ زیات کړی دی. دوی په وینا د بجلی ادارې ورباندې په داسې وخت کې بجلی بندوي چې یا خو سخته ګرمي وي یا هم د دوی د آرام وخت وي. بلخوا په کراچۍ کې د بجلی محکمې چارواکي وایي د بجلی لوډ شیډنګ ځکه زیات دی چې له ګرمۍ سره د بجلی استعمال ډیر شوی دی. د مشال لیډو خبریال نیاز علي معلومات راکوي.
پرون د جولای په لومړۍ نیټه هم په کراچۍ ښار په بنارس کیماڼۍ لانډی عزیز آباد سوراب کوټ گلشن اقبال کورنګۍ او اورنګی ټاون او نورو سیمو کې هم خلکو د بجلی د اوږد لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د بجلی محکمې کې الیکټک بیلابیلو دفترونو مخو ته پرلتونه هم وهلي وو. په کراچۍ کې خلک وایي چې د نورو سیمو سره په پښتون میشته سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. د کراچۍ د بنارس سیمې یو اوسیدونکی محمد ریاض خان مشال ریډیو ته ویلي ل یو خوا د ورځې 12 ساعته لوډ شیډنګ کیږي نو بله خوا د شپې هم بجلی د اوږد وخت لپاره بندیدل معمول جوړ شوی دی.
لوډ شیډنګ اړو ټایم نه دی معلوم کم چې لوډ شیډنګ ټایم نه با 12 ګڼټه او په خپل ځای دی هغه دی دی څه ټایم دا هو زړو غواړي بجلی بند کی کله وای چې 20 پارټ دی کله وای چې 12000 پارټ دی د ګرمۍ د لاسه دلته خلکو بند ګران دی بل بیا د بجلی نه ټکولو نشي ټکولی د هغې د لاسه بند ګران دی.
د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې اوسیدونکي روید الله بیا وایي سخت کال په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا زیاته شوې خو په ورته وخت کې چې اکثره خلک په پلیټونو کې اوسي د بجلی لوډ شیډنګ ستونزې زیاتې کړې دي.
نو د نورو کلونو په حساب باندې کراچۍ کې ګرمۍ هم زیاته ده چې د بجلی کما اداره ده نو د هغې د طرف نه دا نه انصافي کېږي چې کله هم د ګرمۍ تیزه وي په کوم وخت کې لکه سهار د 12 بجو نه 19 تر 3-4-5 بجو پورې بیا داسې د شپې چې د خلکو د آرام وخت وي په داسې وختونو کې دوی بجلی بوزی بجلی قطع کی ختم کی نو د دې په وجه باندې د خلکو ژوند ډیر زیات زیانمن شوی دی ډیر زیات شانه او تکلیف سره خلک مخامخ دي.
په عین وخت کې د کراچۍ د کیماڼۍ اوسیدونکو پرید الله خان بیا وایي چې 13 میاشتې راهسې د بجلی لوډ شیډنګ هیڅ وخت هم معلوم نه دی او ځکه دوی بیا په کورونو کې د پاکو اوبو نه هم بے برخې شوی دي.
درې ګڼټې څلور ګڼټې په یو ټایم باندې لوډ شیډنګ د شپې بجلی نه هو شوی زمونږه اوبو تقریبا 2 میاشتې شو چې اوبه نه راځي کوبه راځي نو بجلی نه چې بجلی اوبه نه او ډېر زیات په مشکلاتو سره خلک اختر او امپیار قانون چې کومه ده کنه هغه کې مکمل لکه بیلونه راځي بیلونه دومره زیات راځي کنه چې دا هغه سره تصور نشي کولای او بجلی شته نه.
د کراچۍ اورنګی ټاون سیمې اوسیدونکي محمد خالد خان بیا وایي هر ورځ تر سحر نه تر شپې نه وخت پورې 12 ساعته لوډ شیډنګ کیږي او بیا هر شپه د 100 ساعتو لپاره بجلی هم بندوي.
ایم پی آر کالونی اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی اسلامیہ کالونی ملحقہ چسم رہ علاقے دی چکم اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دے اگر 12 گھنٹے دے ڈھائی گھنٹے بعد ڈھائی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی لیکن ددے سرا سرا د شپے ہم 2 گھنٹے بجلی اکثر نہیں نو داغے وجہ نہ ڈیر زیات مسائل دی بل دو بو مسئلہ ڈیر زیات سنگین دا.
پا کراچی کی خلق د بجلی محکمے کے الیکٹرک سرا د سن پ صوبائی حکومت ہم سختی نیوکی کوي او تری غختنه کوي چې د بجلی محکمې په ضد دی عملی ګامونه واخلي او دوی ته د بجلی اسانتیاوي برابر کړي. خو بلخوا د سن صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا د جولای په لومړۍ نیټه په سن اسمبلی کې په خپل وینا کې ویلي چې حکومت یې په کراچۍ ښار او د سن صوبې په نورو ښارونو کې د غیر اعلانیه بجلی لوډ شیډنګ زیات بلونو پر ضد وزیر اعظم ته لیک استولی دی او تری غوښتي دي چې د بجلی محکمې کې الیکټریک او نور ادارو په ضد دی ګامونه واخلي.
یہ الیکٹرک ہو یا ہسکو ہو سب کو یہ ایک پاکستان کے نا اہل
دی وائی کے الیکٹرک دا کہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یا سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن دا پاکستان نا اہل ترین اداری جوڑی شوی دی. دوی یوازی لٹماری پیل کھڑی دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی پیل کھڑی دا بجلی پبیلونو کی دا اولس نا پغیر قانونی توگا زیادہ پیسی اخلی او بجلی ہم نہ ورکوی او پکورونو کی ناس بھی او بس بلونا لیکی
یہ گھر بیٹھے ان لوگوں
شرجیل انعام میمن زیادہ کڑی چې د دوی صوبائی حکومت د کې الیکٹرک پر ضد هیڅ قانوني ګامونه نشي اخیستلی ځکه وفاقي حکومت او وزیر اعظم تلیک استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د بجلی محکمې کې الیکٹرک ویان دی سحر افشا د مشال ریډیو په پښتنه د جولای په لومړۍ نیټه په خپل استولې بیان کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ سیوا کې دو سره د بجلی طلب سیوا شوې دي خو بیا هم د ښار په 50% علاقو کې هیڅ لوډ شیډنګ نه کیږي او یوازې په پښتون میش تسیمو کې د لوډ شیډنګ وخت نه دی غزولې. د دې په وینا چې په کومو علاقو کې چې به روزانه 3 ګڼټې لوډ شیډنګ کېدو هغه 50 ګڼټو ته او د 2 ګڼټو لوډ شیډنګ 100 ګڼټو ته زیات کړی دی. نوموړي وایي چې دا د ښار هغه سیمې دي چېرته چې د بجلی غلاګانې زیاتې کیږي او خلک د بجلی بلونه هم نه ورکوي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو د عوامي نشتل ګوند ویلي د وفاقي حکومت لخوا د ازم استحکام پر د پوځي عملیاتو پر ضد اعلان کړی احتجاج ځنډولی دی. یاد ګوند ویلي ول چې د جولای پر 15 په ملکن کې د امن په نوم یو پاڅون کوي. د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر افتخار حسین ویلي احتجاج د حکومت له دې سپیناوي وروسته ځنډولی دی چې ویلي دی د ازم استحکام عملیات به د تیرو عملیاتو یا پرشرونو په څیر پراخ نه وي. نموړي د خبر پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړی دا د مشال ریډیو خبريال غلام غوس له نموړي څخه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې دوی یو پلو له نام نه سره ټکوي نو بل پلو بیا د عملیاتو مخالفت ولې کوي.
دا داسې فیصله ده چې هغه وایي چې کوم اپریشن او نو اپریشن خو ولاړ دی نه، مطلب چې کوم لکه د اطلاعاتو په بنیاد کوم اپریشن کیږي، انټیلیجنس بیس اپریشن اخو روان دی که یو ځکه دهشتګرد یو دی په ورزي، خو داسې کولی عام اپریشن اعلان او زموږ په صوبه کې دا چې کوم دی نوم تقبل نه
پاسون او تاسو ملتوي کوو چې د پنځم کمو او مخکې سره عمل پکار دی. دا اپریشن تکه کوم منظور شوی دی اپیکس کمیټه کې وسم دا ویونه مم ناغه دی اپریشن از می استحکام
هغه پخپل وای مونږ په دې بنیاد وي چې کدنن حکومت او سکیورټی ایجنسی پخپل خپل بیان بدلی او هغه وای چې زموږ دا مطلب نو د دې مطلب دا چې د سیاسي پرشر هغه قبول کو نو مونږ په دې وجه سیاسي پرشر هغه ټیم استعمالو چې کوم وخت ضرورت دی. نو دا اوس مونږ خپل پټه ته چې تاسو تیار اوسئ او چې کلم مطلب دا سی خبرو شي نو مونږ به کوم دی هم د غرنګ پاسونم کو او مطلب امن مارچ پام کوم
خیبر پښتونخوا کې ټوډې اپریشن شوی دی، پسواد کې شوی، په وزیرستانونو کې شوی دی، په نورو باجوړو دی. اوس تاسو وختي ویل چې دې ځل کې اپریشن کیږي نو بل یو ځای کې
پنجاب کې دی. پنجاب کې چې کم دی نو خپل کالدم تنظیمونه دي او هغه تنظیمونه به دستور شته. نو کته دلته اپریشن یو کې ټول پښتانه مړه کې او الته وی نه دی، مطلب دا چې ستا ګډ طالبان خوشته کنه نو دهشتګردي به بیا وي. نو مونږ وایو چې په طالبانو کې ګډ او بیډ نشته، دا ټول یو مطلب ختمول غواړي او چونکه ډیر وخوشو چې موږ دا چغه و چې په پنجاب کې د شتګردو تنظیمونه شته، ویا تنظیمونه د پنجاب نه دی شروع کی او چلته نه شروع کی ماستر مایند هغه دی چې مطلب مونډ ولو وخه نو د شتګر به چې کم دی ختم شي او دا جنرال فیس چې سلویخ زر راوتی دا د گرفتار کې دا خوده دی پر ریکارډ دی
نه او دا سلویخ زر کسان چې اوس راغل دی په جنوبي ضلعو کې چې د شپې څوک نشي راوته، پولیس نشي، ګس نشي کولای، نو په دې صورتحال کې کا اپریشن هم بیان کیږي نو کسله عمل جوړیږي مخکې
مونږ هم دا وایو مونږ دا وایو تاسو په داسې وخت کې مطلب دی چې لکه مذاکرات کوي یا اپریشن کوي چې دغلته د شتګر راغلی دي نو سټارټ د دین ولې دا چا راوسته د چا په موعده رالل اول رالل نو داغه د شتګر دم کولو دی اصل وي خزره چې چا موعده کړی دم کولو دی او خبر هم روانه او بل په اپریشن هم کې نو دا قصوروار چې ته نه سزا کې نو دا خاص لړل او تپل اول به جنرال فیض او دا غسر قصوروار خلک هغه به چې کم نه نیسی څو چې داخله کو نیسی نو تاته معلوم دی چې څوک دی کم کم ځکه زما یقین نشته دا به کنټرول شي.
اخیرا یې پوښتنه دا کوم نېشنل اکشن پلان د آرمی په بیسکول نه پس جوړ شوی؟ تاسو وخت ویل چې دا غي صرف په یو نقطه عمل شوی.
بالکل شل نقطې دي په یو نقطه دی عمل کړی فوجي عدالتونو باندې په نورو نه دی کړی. دې کې ډېر نقاط دي په کای چې په ټولو عملو کې مطلب چې لکه دا افغانستان سره که په وخت باندې په نېشنل اکشن پلان عمل شوی وي هغه بخپل دهشتګر ختم کړی دی نو هغه کار دی اونکو اوس هم چې کوم دی په کار دی چې اعتماد بحال کی، سفارتي تعلق بحال کی او د دهشتګردو خلاف جنډ اکشنو کی الهه به کامیابیږي. اسې نشي کامیابیږي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین سره مو د غلام غوث مرکه اوریده. پیښور کې د مخام شپږنی بجې شوې دي. زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه پاکستان کې د لادرک کسانو د خپلوانو سازمان ویلي دا غواد د ورک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروسته رپورت د باور وړ نه دی. د ډیفنس اف هیومن رائټس ان پبلک سرویس ټرسټ بنسټګری امنا مسعود جنجوا نن په اسلام آباد کې مشال لوتو ویل چې د کمیشن پر رپورت کې د لادرک کسانو شمیرې کمې خول شوې دي. د نوموړي په خبره دا کمیشن بې اختیار دی او باید ختم شي. پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن پرون په خپل رپورټ کې ویل چې د ادارې تر اوسه له ټول هیواد د 1215 لادرک کسانو قضیې ویل شوي دي چې ورڅخه د ادارې په خبره 1015 فیصله شوي دي. بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان ویل شوي او 15 نور ژوبل دي. پرون په کوټه کې د سویګې ادارې مرستیال مشر منیر احمد ناپیژند وسلوالو وواژه. بلخوا بلوچستان په کلات کې نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. او په بله پیښه کې د بلوچستان په کیج ضلع کې پرون بمی چاودنه شوی او ډزې هم شوی چې په هغه کې بیا درې کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د درو واړو پیښو ذمواري تر دې د محکمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افتخار حسین ویلي د ازمستکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ځنډوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې مشال لوتو کړې ده. د ګوند ویلي ول چې د جولای پر 15 په ملکن کې د امن په نوم یو ولسي پاڅون کوي. خو حسین زیاته کړې چې د حکومت او پوځ لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته خپل پاڅون ملتوي کړی دی. او د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیالی ویلي چې نن په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقوقو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیر ډیکارلو البته په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خفګان ښودلی دی. د دوحې د درېمې ناستې په رسمي غونډو کې چې د اتوارو ګل پر ورځ وشوې د طالبانو د پلاوي ګډون او د افغان مدني ټولنې استازي او د ښځو د حقونو افغان فعالانو فعالانو ترې د باندې پر ساتلو سخت نیوکې شوې. اوس پراشو یو بل موضوع ته چې هغه هم د دغه دوهې د ناستې په اړه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دوهې درېمه غونډه چې د طالبانو د حکومت پلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لاره بیګا نوښته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربېره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی و. تېره شپه نوښته د دې غونډې ګډونوالو خبریالانو ته معلومات ورکړل. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال مرستیاله د یو شمېر میرمنو او مدني فعالانو په ګډون یوه جلا غونډه کې ګډون وکړي او هغوی سره به بحثونه وکړي. تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تېره شپه نوښته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یاده نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوحې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مصلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دې کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د افغانستان په ننګرهار کې د سیمیزو رادیوګانو مسولین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي خپل ستونزې په څو څو واره له مسولینو سره شریکې کړې دي، خو مثبت جواب یې نه دی ترلاسه کړی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ په ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي. دا مهال په افغانستان کې د فنډونو د نشتوالي له وجې رسنیو کارکوونکي له مالي مسلو سره مخامخ دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې وو.
په ننګرهار کې د سیمایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکوونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمایزې راډیو مسؤل شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمایزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو رئیس سیمایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي، چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسې ارګان یا داسې اداره نه ده پیدا شوې چې هغه د رسنیو مالي مسؤلیت واخلي. ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالي امکاناتو باندې روانې دي. که مالي امکانات نه وي خبریال نشته دی، که مالي امکانات نه وي اداره نشته دی.
نومن تلاش چې د یوې بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې موږ دغه سټاف هم راکم شوی دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نومې څرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي گنی.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه ښه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي، چې له امله یې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
هېواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات وو، همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنیو رغند او زغرده چلند اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. ذکر ورده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو، چې اوس ترې نسوارلس مرژواندې فعالیت لري. خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یونیسف په مالی مرسته د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د لسو نو ښوونځیو جوړولو چارې پیل شوې دي. پر دې پروژه به یو سل او شپږ نوي میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړېږي. پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالي مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځای چارواکي وایي چې دې لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو له مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دې نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا یو اوسیدونکي طلا محمد مشال وروړي ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وسناست دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناست ماشومان، بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده، پردی کلا ده، هم ورته نیولې ودانۍ نشته کې لمر ته ناست دي، د کتابو رسیدګي نه وه، د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپېریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. پاتې نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بېخیانې، دومره سخت به موږ ورسره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دې وړانګې وي. کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم سې ولیدله، خو دا شاګردانو د دغې ساحل لپاره چې دا مکتب ده وړکي شاګردان دي، موږ د جنخیر لیسه بیخي ډېره لرې ده، د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی، ځکه اوس خو ډېر وخت یې سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي، هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاد په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 6 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون دي نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د نوی کال لپاره د پاکستان په منظور شوي بجټ کې د بجلی، ګیس، خوراکي توکو په تعمیراتي کارونو کې پر استعمالیدونکو سامانونو لګول شو ټیکسونو ولس اندېښمن کړی دی. خلک وایي هلته ګرانی هم زیاته ده او له نوو ټیکسونو سره به مالي مشکلات لا هم زیات شي. بلخوا په وفاقي بجټ کې پر سولر پینلونو، کتابونو، سری او د بوټو پر ونه بوټو پر دوایانو ټیکس نه دی لګول شوی او صنعتونو ته به د بجلی یو یونټ په 8.5 روپۍ ورکول کېږي. وفاقي حکومت ویلي خپلې خرچې هم کمې کړې دي او دا چې د نوو ټیکسونو ګټه به پر روان وخت کې ملک ته رسیږي. تفصیل زمون خبریال اسما گل په دې رپورټ کې راکوي.
حکومت تمالی کال 2023-2024 په کلیز بجټ کې په کورونو صارفینو د میاش په سر د بجلی په بل کې 200 روپے فکس چارجز لګولي او د درې نه تر 200 پورې یونټ استعمالونکي به هر میاش د 200 نه تر 800 روپو پورې اضافي فکس ټیکس جمع کوي. د بجټ دستاویزاتو له مخې د بجلی تقسیمونکې ادارې نیپرا په کمرشل یا لوی وړو دکانونو د بجلی په بل کې د 300% او کارخانو په بیلونو کې د 325% پورې اضافه کړي. د پاکستان حکومت لخوا کلیز بجټ کې د ټیکسونو نافذولو او د ګرانۍ په اړه په خبر کې میشت ځینې خلکو مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې د نوي ټیکسونو په لګولو خفګان ښکاره کړ. دوی وایي حکومت ټیکسونه خو باقاعده لګوي ولی د بجټ جوړولو په وخت دا اولس خیګړې ته پام نه کوي.
عبدالرحیم سرکاری ملازم ما دا بجټ غریب سړی لپاره بجټ نه دی، دا تندر دی. نور ملکونو چې موږ د ټیکسونو دغه وګورو نو چې په کومه محکمه ټیکس لګي یا په عوامو باندې نو هغه محکمه عوامو له هغه شان سهولت هم ورکوي، هغه شان سهولت شته.
زه شعیب اکبر. نن سبا چې څنګه د سیل ټیکس حساب سره ټیکسونه لګېدل دي په دالونو، غوړو، چاولو، چینو، سیلونه هم ډاون شوي دي، نور هم مارکیټ باندې ډېر زیات اثر غورځېدلی دی.
زمانم صدق ته او زم ما خاون چې کم دین هغه د ټاکی مزدور کار دی نو پټی کې هغه دیندونه داخل کی پر کور خرچه وکړي نو تډې رجرانه د غریب پسه کې نه مالدار خو به کوو غریب
ایمان احمد سلمان دا ایما والد سے چون کے ریٹائر دا اور ہا پینشن اخلی تو مجھے ڈر جات پر امید ہو چے دا تنخواہ کے یا چکم پینشن نہ دی تھی کہ ڈر جات اضافہ کیجی تقریبا 20% یا 25% کو کم از کم اضافہ کیجی 15% اضافہ ہو کا پینشن نو کے اضافہ شلی دا پلا کے میچ نہ پوری مہنگائی ڈر جات دا
تقامی اسم لینا دا منظوری دو رستو دڑمبے جولائی نہ دا ٹیک سن نافذ شوی د کلیز بجټ کې د ګیس او بجلی په شمول دوایانو وړو دالونو چینو او غړو سره ودانو کې استعمالیدونکي سامان لکه پسیمټ سریا او شګې هم ټیکس لګېدلې. پېښور کې د بیوټي پارلر یا د زنانو سینګارولو د سینټر مشرې آسیا عالم مشال ریډیو ته وویل چې د سینګار لپاره استعمالیدونکي سوزونو نرخونو لوړېدو له امله پریشانه ده، ځکه چې خرچه یې زیاته ده او آمدن یې کم شوی.
ٹیکسس حکومت پا کاسمیٹکس باندھے ڈر زیاد ہو لگن چمنگا کمیاں والا تا اپلائی کو اور اگوئی تو چمنگ لا میک اپ دا سامان روڑے نوٹ پروڈکٹ زم پکاری نہ اگوئی ہم خپل پرائسز ڈبل کرن کسٹمر نہ داقی پرائز واڑو نہ کسٹمر زم نہ خپشی تو وہی جدا خطا سو ڈیر ڈبل فیس لے یقینو کہ کمرشل ایریا کیوں سو ال طرح باندھے رینٹ زیاد چو ال تو بجلی بل زیاد چو ال تب بلون دا سے حل لے نو یقینو کہ کاروبارو نہ ٹول تقریباً بس
د اسی په خبره چې د پاکستان حکومت ته د خپل هیواد د وګړو تکلیف و حساس وی او په کلیز بجټ کې دی په خاصه توګه ګیس بجلی او میک اپ د سامان په شمول په امروزه خوراکي توکو لګول شوی ټیکس ته بیا کتنه وکړي. پېښور کې د چیمبر اف کامرس جنرل سیکرټری سایما محبوب مشال ریډیو ته وویل د ټولنې د عام تن ژوند د کمزوري معاشي حالاتو له وجې د وړاندې ستونزمن دی، نو باید چې حکومت د کلیز بجټ جوړولو په وخت د اولس معاشي کړمې په پام کې ساتي.
مارکیٹ صورتحال جی ان پرڈکٹیبل ہی کنا نو دے سارا صنعت بالکل تباہ کی گئی، خاص کر مقامی صنعت کو بربادی کی والی جی بین الاقوامی صنعت پر مقابلہ کی مقامی صنعت بیا کمزور شی اور دے سارا مہنگائی کی اضافہ کی گئی والی جی مینوفیکچرنگ اشیا باندھے اضافہ ٹیکس نو اضافہ شوید اور دے سارا پیداوار باندھے با ڈیر اثرات راضی عام مال کرانی کی با پروڈکٹ معیار ہم خرابی گی انسان جی دے ایکسپورٹ ہم نشی کھولے نو دے سارا منافع کی کمی مراتلی
کلیز بجٹ کے پکورنی و صنعتی صارفینو د ٹیکسونو زیاتولو په حقلا د اطلاعات و وفاقی وزیر عطا تارل جولای پړم بنے اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل ویلی چې وفاقی حکومت په واضح توګه خپل خرچې کمی کړي او په کلیز بجٹ کې لګول شوی ټیکسونو غوره نتیجې به راتلونکي وخت کې په ډاګه شي. آسما گل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع د ګومل اوسیدونکي د دوی د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي له تیره شاوخوا یوې اونۍ راهیسې زده کوونکي، تاجران او عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه دا خدمات د پوزي آپریشن لپاره تړل شوي وي. ضلع انتظامیه په دې اړه کوم وضاحت نه دی کړی. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک یو استازي وایي ممکن موبایل ټلیفون او انټرنیټ د امنیتي خطرونو له وجې تړل شوي وي، خو دې زیاتوي چې نہ پاڑ ویل اڑوند حکومتی داروں سرا خبریں وکھڑی. اشتیاق مسید حال رکھوی
دے گومل سیمے یو سی دن کئی گیا سو دن ہوا جی
مکمل طور پر بند ہوا جائے جی فور جی اور سارا موبائل جی ہاں ہاں چار نہ کبھی جو ملے خال کا جو دیر مشکلات جو شو جائے ہر کا نو ایک پل پر بھی سارا رابطہ کا واشی نہ کاروباری کی ٹیم ہو مہارے جالے جی ہر کا واشی پر زر نہ زر دا نیچے تم رہا نیٹورک کی دیا تھا ہر کا ٹی نار دیا کا جیز دیا کا یو فون بھائی تھری جی فور جی وغیرہ موبائل سگنل کھل دا مکمل طور پر گھومات بحال کو چھ خال کے دا مشکلات حال.
پا گومل سیما کشے دے موبائل نیٹ ورک بندش پا واجہ دے خلق کے مشکلات دے سیما دوانو رو سے دن کی پدا رنگ بیانوی.
پورا آرام باندھی پڑھائی پورا ضرورت ہی ہوتا
د ټانګ ضلع سره تعلق لرونکی خبریال سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو په ګومل سیمه کښې د موبایل نیټورک بندش په باره کښې لیاسا هم ویلي نه دي.
ملکی سطح بندے دے اپریشن اعلان ہر شوائے دائی کہ اگنا ہاں خال کا دیر پریشان او ڈراوال آئی دائی او پتا ہاں مان چھے دے گیمل چکیم ایریا دو سگنل بندشتا ہے مختلف کسی کی ہی چھے داگا سگنل دے اپریشن دے وجن بندش والے سیکیورٹی خدشات بندش والے حکومت ہاں پتا اڑا بندے وضاحت ترویسا پرانو دائی کرائی عوام تا دیر مشکل جر شوائے دائی
دے ٹانگ گومل سیما کشے دے موبائل نیٹورک بندش پا بارا کشے مشال ریڈیو چې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانی سره تماس ونیولی هغوی وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه حکومت په ځینې سیمه کښې موبایل نیټورک بند کړی دی او کوشش یې دی چې د خلکې سهولت د پوره بند کړی شوی موبایل نیټورک زر بحال کړی شي. خو د ګومل سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که په راتلونکي ورځې کښې حکومت موبایل نیټورک بحال نه کړي بیا وی د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو د احتجاج په توګه تر راتلونکي اتوار ورځې پورې خپلې کارخانې بندې کړې دي. دوی وایي حکومت په خپل بجټ کې پر دوی نوي ټیکسونه لګولي او د بجلی بلونو کې هم اضافه شوې ده. د کارخانو د اتحادیې مشرانو ویلي د احتجاج په توګه به د ټولې صوبې 800 کارخانې بندې وي. دوی زیاته کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاج به پراخ کړي. حکومتي چارواکو لا د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 15 ویلي ویل چې بجټ یې د IMF د شرایطو پر اساس جوړ کړی دی. تفصیل د شانواز ترگزی په رپورٹ کې. ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
په محمد ملاګورو شوقدر او پیښور کې شاوخوا 800 د کانو کارخانې بندې شوې. د بندښت اعلان د جون په 13 په سبانخوړ شوقدر کې د کارخانهدارو اتحاد کړی او دوی ویلي دغه بندښت به د راروان اتوار تر ورځې پورې وي. دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانۍ ضد اخیستی ولیکې یو چا کارخانې د کاڼې راوړل 50,000 روپۍ جرم به پرې کوي. دوی دا هم لیکلي دي د کارخانو نه جوړ شوي سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي. د ورسک روډ پېښور مترې د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشهد ریډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوسته ټیک ته صحیح ده. دا به ګران خرڅېږي راځي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نزلې د بنیر چې کم کاڼي دي دا خو زه په ډیر ارزان خرڅوم. هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړی وای. دلته کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو MDI لوډو مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپۍ راته. اوس یې هغې لپاره 2,000 روپۍ اعلان کړی دی. کم از کم د پیربالا سټیټ په ورکوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم 2.5-3 کروڑ روپۍ د MDI وي هغه به اوس 10 کروڑ ته را باندې ورسي.
په کانو ټیکس صوبایي حکومت سیوا کړی ولی په بجلی د MDI په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړی. د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د MDI په نوم د دغه ټیکس نه په مشکل کې دي. الیکټریک MDI معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتونکو اشاره یا خبرداري. دغه ټیکس وړاندې وختونو کې په 1,000 واټه بجلی خرڅ 1,500 روپۍ ولی د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی دغه ټیکس به د بجلی په 1,000 واټه خرڅ 2,000 روپۍ وي. دا د امیر په خبره تیر وختونو کې به د میاشتې بل کې تر 2,00,000 روپۍ پورې دغه ټیکس راته. اوس په د 8 تر 10,00,000 روپۍ پورې په بل کې د MDI فکسډ پیسې د دوی نه اخیستی شي. دا د امیر ملاګوري په خبره MDI کې 400% اضافه شوې. د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسبانخوړ او پیربالا پېښور کې کارخانه لرونکي سعید خان مشهد ریډیو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پېښور پورې نه بلکه په ټول خیبر پختونخوا کې غزیدلې دغه په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو
نو لیبر یو پکټه کې کم از کم نسې پکې 40 50 هم شته یو پیروالا کې 300 پکټه نه دي یو سبن خور کې 100 پکټه نه دي یو غنداو کې 100 دي محمد ګډ کې 100 دي پرچاوی کې 50 60 دي نو ډایرک لیبر خو غري چې پکټه کې کار کوي خو ان ډایرک لیبر غري لکه اوس ماربل لاشي به مصری لګي به بلې پالش کوي داسې مطلب دار سو کې سیکشن کوي سو کې ریسایز کوي سو ګاډي به زی ماربلو کې لکونه کسان داسې ربه غرونه مودره د لکه دار اوس موږ ته رنگونه راځي کنه گاډی لاله خالی کوي موږ تیار موږ باندې ډی اوړي ماربل یو روپۍ فوټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ یو روپۍ نشو ګرانولې ته کوم ګوره پکټي ولاړې او ته باندې دوه لکه بل لازم نو کم ځنه به درکې سړی پکټي ولاړ دا نو په ولاړ څنګه بل ورکه
په محمد کی زیارت خانقاه انبار کیمور ګمبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو ځایونه ولی په باجوړ کې کمانګر او چمرکن او همداشه نور سمو کې ماربل وستې شي چور سره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر چار سدی مردان کوزدیر او نور سیمو خلک هم په روزګارو نور خان محمد محمدونه د ماربلو د ګاړو انتظام د کارو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي هغه د شوقدر پوسرو نومې سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډۍ کې هر وخت موجود وي
ورونو کې کم از کم پیوې او غر کې 25-20 کسان لیبل لګیږي پیوې ماینینګ کې دا سمومندو کې 80-90 ماینینګ دي د ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډر یو سمالک ګرځي دا ټول خلک بې روزګار شو نو کم از کم 4-5 لاکھ کسان بې روزګار شو
په یوازې د ماربلو ګاډي نه دي دیسه کم از کم د کانډې کم تر هغه ماینینګ کې بلاسټوم چې په ځل کانډې دام راوړي 20 ګاډي دغه راځي 90 گاڑی د ماربل را دی 15-20 گاڑی د کرومیٹ را دی یو دو گاڑی د نیپریٹ را دی کاپر را دی د جیٹ را دی د بکری را دی
د بجلی د گرانه عزت نه یوازې د محمد یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو ملونو درخت جوړولو کارخانه دارو هم احتجاجونه کړي دوی غوښتلي د ایم ډی آی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخیستې شي د کارخانه دارو په احتجاج خو صوبایي او وفاقي حکومتونو څه نه دي ویلي البته د جون په 15مه مقامي سیملی کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو دا خبره رښتیا ده چې دوی د ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورت و د بیا زیاته کړې وه چې دې د وخت نه وړاندې غوځینې زیری نشي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کی. شانواز ترغزه مشال ریڈیو پیښور.
Keep پستن کا تو یار داد سوکھ میستر کی عمر کا تو یار داد سوکھ ماتا بدن کا تو یار داد سوکھ یار داد سوکھ.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.